پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درن دوستان ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان د شمشاد صدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د انتخاباتو وروسته نن هغه پرمختګونه څارو چې په کې له بېلابېلو انتخاباتي مرکزونو څخه مرکز ته د رایو انتقال شامل دی. نور مسایل به هم ولرو خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه افغانانو ګډون کړی و. په زابل او روزګان ولایتونو کې څلورویشتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي، او د یمن حوثي اغیان ادعا کوي چې د سعودي عربستان په جنوب کې سترې حملې کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون وګړو ګډون کړی و. رویټرز خبري اژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی، خو د کمیسیون د چارواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون دقیقه شمېره نه ده ښودلې. د کمیسیون چارواکو په عین حال کې ویلي دي چې د رایو د شمېر بهیر هم پیل شوی. د انتخاباتو یو شمېر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې دا انتخابات د پخوا په پرتله شفاف و، خو د خلکو ګډون پکې کمزوری و. په افغانستان کې 9,600,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي و. د خپل انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علام نورستاني ویلي چې که سترې ستونزې پېښې نه شي، د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 20 اعلان شي. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه یې له 100 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د دې کمیسیون مشر محمد اشرف آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې شکایتونو جزئیات روښانه نه کړل. ښاغلي آریان وویل چې د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه هم دوی ته رسېدلي، خو د ده په وینا ډیری شکایتونه له تخنیکي نیمګړتیاوو څخه و.
متاسفانه از مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده.
بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی، او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطحه موجودې وې په هلمند کې هم شته.
ښاغلي آریان زیاته کړه چې د دې شکایتونو د څرنګوالي او جزئیاتو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي، ځکه د ده په وینا د ولسوالیو شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلي. په زابل او روزګان ولایتونو کې څلورویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. سیمه ایز چارواکي وایي دا وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی او توپچي عملیاتو کې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې مړه او ژوبل شوي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استیزاح لپاره پر څیړنو سخت انتقاد کړی، او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو لویه دسیسه بللې ده. ادعا شوی چې ښاغلي ټرمپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د ده د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو په خاطر تر فشار لاندې راولي، د هیواد ته یې د پوځي مرستې مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټولنیزه شبکه کې په یوه 8 ثانیایي ویډیویي پیغام کې ویلي ډیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. ډیموکراتانو تېره اونۍ د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ټرمپ ویلي چې ډیموکراتان غواړي له تاسو وسله او ازادي واخلي، خو داسې به هېڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشه ډله ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړې دي او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون په یو بیان کې وویل چې په حمله کې د دښمن درې افسران هم وژل شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کړکیچ کې وژل شوي دي. په یمن کې د روان بحران له کبله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. او د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برتانیا بیرغ پرې لګېدلی و ایران او ایران نیولې و د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. بیړۍ د سپتمبر په 28 د ایران له اوبو وخوځېده او پرون د دوبۍ اوبو ته ورګډه شوه. د متحده عربي اماراتو بندر ته د دې بیړۍ د رسېدو خبر بېلابېلو ویبپاڼو خپور کړی دی. د هغه شرکت مشر چې دا بیړۍ ورسره تړلې ده رسنیو ته ویلي دي چې ټول کارکوونکي یې ایران خوشي کړي دي، ښه دي او په امن کې دي. په بیړۍ کې د سپرو کسانو نومونه نه دي خپاره شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به یې له خپلو همکارانو سره په ګډه د په نړیوالو اوبو کې د بیړیو د امنیت د ښه کولو او د نړیوالو سمندري قوانینو د عملي کولو لپاره کار وکړي.
دوستانو خبرونو ملازادې راډیونه واوریدل. احمد تکل درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. پرون په افغانستان کې مهمه ورځ وه. دا ولسمشري انتخابات ترسره شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه موادش رسیده به مراتب.
په دې موضوع په ریپورت سربیره به د دې په اړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نور پرمختګونه تازه څه دي هم ریپورټونه او معلومات ولرو. د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو هم د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو تبصرې خپرې کړې دي، کتنه ورته لرو. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هره هڅه شنډه کړي. دا موضوع هم څېړو. که تر پایه راسره وئ نور مسایل هم راسره دي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایې اچولو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسیون د مرستیال په خبره دغه بهیر به په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لا دمخه بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی. واصل وصال د کابل په سټډیو کې دی. واصل صاحب، نور له تاسو اورو.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رایه چونې په مرکزونو کې د رایو له شمیرو سره جوخت له تیر ماښام راهیسې له دغو مرکزونو څخه د کمیسیون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. د دغه کمیسیون په خبره له نامنیو د دغه کمیسیون په خبره له ناامنو ولسوالۍ څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته د دغو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل
رسیده بخیر. د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلې دی. یو شمېر نور ولایتونو هم رسیدلې دي. د ځینو نورو ولایتونو بیا له ډیر شوشل او وتیاو سلنې پورې رسیدلې دي. د نتایجو پاڼې ریزلټ شیټونه چې د بایومټریک دستګاو څخه سرور ته لیږدول کیږي د پروسس په حال کې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید تیره ورځ د رایې اچونې په 4902 مرکزونو کې ترسره شوی وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرونو له مخې دغه بهیر په 4905 مرکزونو کې ترسره شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیږد خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په دغه رسنیو ته داسې ویل: د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیږدولو په حال کې دي. انشاءالله چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش سره سم به د دغو موادو د لیږد لپاره هڅه وشي. د امنیتي پلان له مخې، لکه څرنګه چې لومړی او دوهم پړاو په ښه توګه بشپړ شو، دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیږد هم په ښه توګه ترسره شي. د دفاع وزیر اسدالله خالد هم ویلي دي له هغه ولسوالۍ څخه چې د ځمکې له لارې د ټاکنیزو موادو لیږد ستونزمن دی، د هوا له لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیږدول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په 4 ولایتونو کې ترسره شوې. د شنبې د ورځې په دغو ټاکنو کې د 13 ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده. له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي. ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیکت پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي. د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 20 نیټه او وروستۍ پایلې د لړم په 16 نیټه اعلان شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
لا وصل وصال څخه مننه کوو چې لا کابل معلومات راکړل. په ریپورت کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قبل واوریدل چې د رایو له مرکزونو به د ولایتونو مرکزونو ته ټاکنیز مواد او بهیر په د لیږد بهیر البته په 3 ورځو کې بشپړ شي. یو بل اندېښنه د خلکو د کم ګډون په اړه ده په انتخاباتو کې، او همدارنګه در انتخاباتو وروسته نور تازه مسائل څه دي؟ د لپاره زما همکار نسیم شفق همدا اوس د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دی. شفق صاحب، تاسو نن هلته نوي معلومات برازي، نوي خبري برازي. موږ سره څو سوالونه په دغه رپورت کې راپورته شول. یو دا دی چې دغه بهیر څومره مطمئن دی چې د ټاکنیزو مرکزونو نه ولایتي مرکزونو ته دغه رای په خوندي توګه انتقال شي، او د دې د محاسبي هغه څرنګوالی به بیا څرنګه ترسره کیږي، او همدارنګه دا چې د خلکو ګډون او مشارکت په انتخاباتو کې د ځینو په باور باندې کم و، دا به د انتخاباتو پر نتایجو څه اغېز ولري؟ نور معلومات زله تاسو اورم.
سلام علیکم صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، ما په دغه اړوند څو دقیقې وړاندې د کمیسیون له مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دغه مواد انتقال چې دی دا به څومره مسؤونه وي، څومره به خوندي، ځکه دا یو اندېښنه ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ راته وویل چې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ دوی مطمئنه دي چې دغه ټول مواد به د مهالویش سره سم، تقسیم اوقات سره سم، انتقالیږي د ولایتونو مرکزونو ته، له ولسوالیو څخه یو اتیا ولسوالیو څخه انتقال شوي دي، او د نن ورځې تر پایه د 101 ولسوالیو څخه به د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقالیږي، او د کابل خو له مخکې نه انتقال شوي دي. او د مسؤلیت خبره هم دوی ویل چې دوی ډاډمن دي چې مسؤوله به وي، ځکه چې امنیتي ځواکونه دوی سره ژمنه کړي. په عین حال کې اوس را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د زبی سادات دی، او زه بل ښاغلی سادات نه همدغه موضوع پوښتنه وکړم چې سادات صاحب، دغه مسؤلیت خبره دا ډېره اساسي خبره ده، او کېدای شي ځینې تشویشونه او اندېښنې هم وي. انتقال د مواد دا به څومره مسؤلیت ته کېږي؟
ډېره زیاته مننه کوم شفق صاحب، تاسو ډېرو خدمونه اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ د انتخاباتو ملي پلان رامنځته کړو، ترڅو ټول ولایتونو ته د ولایتونو مرکزونو ولسوالیو ته او وروسته بیا د ولایتونو مرکزونو ته د مواد په اساس غیر اساس مواد مسؤول ورسیږي. لکه چې ورسېدل تیره ورځ ټاکنې ترسره شولې، بیرته د دغه موادو د بیرته ګرځېدو لپاره هم همدغه د انتقالاتو ملي پلان پر اساس دغه مواد بیرته انتقالیږي، او امنیتي بنسټونو زموږ سره دغه ژمنه کړې او دغه اطمینان یې موږ ته راکړی چې زموږ اساس غیر اساس توکي به په ډېر مسؤول ډول سره بیرته مرکز سره رسیږي، نتایج به د محلونو په سطح باندې غلطه کې چې انټرنټ صورت نه ولرو هغه براسن سرور ته انتقالیږي چې هغه په مرکزی کمیسیون کې دی او محل کې دغه امکانات نه وي. د ولسوالۍ مرکز ته کله چې مونږ دغه اساس غیر اساس کې ولرسیږي دغه څخه به دغه مواد
یو بل موضوع هغه سادات صاحب د مشارکت موضوع ده په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره تاسو باندې خناسته چې د خلکو ګډون کم دی تر اوسه پورې د مشارکت سطح اندازه د خلکو د تر اوسه معلومه شوی ده کومه معلومه شوی ده کله د معلومه شوی ده په څو وخت ښکاری خلکو ته
هم دا اوس د مونږ تخنیکي هم کارونه کوم دی باندې کار کوي تر څو د فاتو هغه ولایتونو څخه چې تر دې د پوري مونږ سره د یغي په اړه باندې معلومات نه شریک شوی هغه په دینن ورځ تر ورسته پورې د غمونیهایی کو د ټول افغانستان څخه تبانه باندې خلکو د ګډون هغه رقم له هوادوالو سره شریک کړو تاسو پیګی په ډیرو پرمختللو ټولنو کې چې غلطه دیموکراسي خپل په خوالي تر رسیدلې او خپل هغه مراحل طی کړی دی هغه ته هم د خلکو ګډون کوخې په ترنیمایي پورې رسیدي هغه څو چې واجد شرایط وي په داسې ټولنه کې چې موږ تاسو ژوند کوو په نورمال حالت کې نه یو دی وسوال مخالفینو تعدادات غوښنه تاسو لیدل چې دوی د هیڅ څه خدريغ ونه کړل تر څو خلک منه کړی چې په دې ټاکنو کې ګډون ونه کړی اوب دوی په دې هم ونه توانل چې موږ هغه هوادوال چې په تیرو ټاکنو کې د ګوته غوسه شوی و اما په دې ټاکنو کې یو ځل بیا راووتو د ولسواکۍ د پیاوړتیا په خاطر باندې په بل ګوته باندې شنه کړل اما د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره دوی د کار تر سره کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی د کار تخديروي او د دې کارندوی کوي چې د افغانستان خلک ولسونه اوس هغه په خوالي تر رسیدلې دي چې نور نه غواړي دلته د نورو نظامونو لپاره کار تر سره شي بلکې دوی غواړي چې د شته دیموکراسي په خوالي تر ورسېږي.
کورودان سادات صاحب ان صاحب باید یو بل خبره او هم کومه غدا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عبدالرحمن ننګول چې دوی نه غواړي چې د مشارکت په اړوند مختلف ارقام وړاندې کړي بلکې غواړي د نن ورځې تر پایه هغه دقیق او اخري او اساسي ارقام وړاندې کړي.
ډیر زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه او همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند خغلی سادات څخه چې په دې بوخت ورځې له ازادي رادیو سره خبرو کولو ته وخت وست له دواړو مننه. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري زموږ همکار نسیم شفق کو چې همدا اوسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتره د پرونیو انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریک کړل د خلکو د مشارکت په اړه د ګډون په اړه او په نورو بیلابیلو اړخونو. اوس هم راځي چې اقتصادي خبرونه واورو له کابل څخه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د برېښنا د نشټوالي له امله 9 میلیونه افغانۍ د دغه ولایت کارخانو او بزګرو ته زیان اوښتی. د دغه خونې مرستیال فضل حق مشکانای وایي چې په دې دوه اونیو کې برېښنا قطع شوې او شرکتونه د خپل کار کولو لپاره د لمریزې برېښنا له انرژۍ ګټه اخلي، خو د برېښنا د غیر منظم والي له امله د دغه شرکتونو ماشینونه او وسایل خراب شوي دي. د ښاغلي مشکانی په خبره بزګران په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره مخ شوي او که دا ستونزې حل نشي کندهار به د تیر کال په پرتله زیات صادرات ونه شي کړای. په تېره یوه اونۍ کې د حیرتانو، اقینې او ترغندي د بندرونو له لارې افغانستان ته شاوخوا 3000 ټنه سوداګریز توکي راوارد شوي دي. د افغانستان د ریل پټنۍ مشر عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سوداګریز توکي چې پکې نفتي او خوراکي توکي هم شامل دي د چین له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. د کاغلی صدیقی په خبره دا مهال افغانستان ته تر ټولو زیات واردات د قزاقستان، ازبکستان او روسي هیوادونو له لوري کیږي. نوموړی وایي افغان سوداګر په دغه هیوادونو کې له لوړو سوداګریزو تعرفو وضع کولو له امله له ستونزو سره مخ دي. نو له دې امله ټاکل شوی چې د دې ستونزو د حل لپاره د افغانستان او ازبکستان هیوادونو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي. د کابل په جزایر سره کې توه نه یا صرف مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته او یو افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 اته افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ روپۍ 1115 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله الخضرمی په عین حال کې پر حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ. په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونو کسان وژل شوي. صالح محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. صالح صاحب، د یمن د بهرنیو چارو وزیر په خپلو دغه څرګندونو کې نورې کومې خبرې کړي؟
مننه ان صاحب. محمد عبدالله الحضرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیې لپاره دی شنډه کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي هم انتقاد وکړ چې د یمن په شمال کې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي. محمد عبدالله الحضرمی ایران په ټوله نړۍ کې د ټروریزم عمده تمویلونکی وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران پلاوه حوثی یاغیانو کودتا د ده په خبره چې ختمه کړی سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثی یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د پرسمیت پیژندل شوی حکومت مرسته کوي. د حوثی یاغیان هغه افراطي وسلوال وبلل چې په وینا یې په یمن کې پر دین د ولاړ حکومت د ایجاد خوبونه ګوري.
ترته وایي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو پر پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی دی چې په یمن کې ترسره شوی.
بله، دوی ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف کمزوري کړی دی چې د یمن له حکومت سره همکاري کوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال ویل هغه حمله چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سوي د یمن ثبات یې کمزوری کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم شامل دي، د یمن د پرسمیت پیژندل سوي حکومت په استازیتوب له 2015 د کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او دغې جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزلي هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی زیاته کړه دای هیله مند چې راتلونکي کال په ملګرو ملتونو کې بیا په داسال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله ټینګه شي. بي
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر نوی څرګندونه را سره شریک کړي. تاسو موږ غږ لاسادې رادیو ناوړي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم بیرته کابل ته ځو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم ډېرې تبصرې د پرون ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو پکې د خلکو د ګډون په اړه لیکلي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننیو ټولو ورځپاڼو د جمهوریت د تیرې ورځې د ټاکنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د جمهوریت شفاف ټاکنې د ښه افغانستان زیری ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ټاکنې له وړو تخنیکي ستونزو سره ملې وي، خو دومره نه چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې نوماندان دې د خلکو تصمیم ته چې انتخاباتو درناوی ولري او د ټاکنو پایلې دې ومني. د مسیر خپلواک ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون لاملونه او پر مشروعیت یې اغیز. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم تر اوسه په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه کره ارقام په لاس کې نسته، خو د سر بنسټونو د غشمیر 2 میلیونه ښودلی. دا چې ولې د خلکو ګډون کمرنګ وو، د لیکوال په باور امنیتي ستونزې له یو خوا، په کاندیدانو کې د پیاوړي کاندید نشتون، په کمیسون د ولس کم باور او نور لاملونه وو. د سرمقاله لیکوال د خلکو کم ګډون ته په اشاره سره بل پوښتنه کوي چې راتلونکي انتخابات به مشروعیت ولري. د مسیر د سرمقاله لیکونکي په باور چې 2 میلیونه کسان د 1.5 میلیونو کسانو برخلیک نسي ټاکلی، نو لازمه ده چې د سولې لپاره کار وسي. 8 صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې نوماندانو ته سپارښتنه کړې چې د ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې دې له حوصلې کار واخلي. لیکوال وایي وړاندې له دې چې نوماندان د درغلیو د بریالیتوب یا دومراون ته د ټاکنو د تګ ادعا وکړي، په کار ده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې دوی په سمه توګه خپل کار سره ته ورسوي. د ویساب رسپانې د سرمقالې نوماندې ولس د جمهوري ریاست ټاکنې تحریم کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور روانه نامنې د بایومیټریک دستګاه ستونزې یو شمېر نور لاملونه دي چې ولس په انتخاباتو کې لږ ګډون وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولس له کم ګډون سربېره که په ټاکنو کې درغلي ثابته سوه، بیا خو به هېواد یو بل درانه بحران ته ولاړ سي. بلخوا دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې د سولې بهیر سبوتاژ شو، پر افغانانو ټولې لارې وتړل سولې، دوی د مجبوریت په حالات کې د ټاکنو لور ته ولاړل. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغانانو له ستونزو سربېره په ډېره مینه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپله رایه وکاروله. اوس کمیسیونونو ته مسؤلیت ورګرځي چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په هلمند کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه دوی ته تر سلو ډېر شکایتونه رسیدلې دي.
که څه هم د دغه راپور تر ترتیب پورې په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د استعمال سو رایو شمېر نه دی معلوم سوی، خو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي یوازې د لشکرګاه څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال دوی ته تر سلو ډېر شکایتونه رسېدلي دي چې اکثره د ټاکنو د تخنیکي مسؤلو سره تړلي دي. د دغه کمیسیون مسؤول محمد اشرف آریان ازادي راډیو ته وویل غواړي هغه وخت د ټولو شکایتونو د ډول او نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالیو څخه هم ورته معلومات ورسېږي.
متاسفانه از مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و
دیوی بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطح موجودې وې په هلمند کې هم شته. هغه شکایتونه چې موږ ته د لشکرګاه څخه رسېدلي دي تر سلو ډېر دي او د ولسوالیو څخه به په دې خاطر تر اوسه معلومات نه دي راغلي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او امکان لري تر بلې ورځې پورې ټول شکایتونه راټول او بیا د رسنیو سره معلومات شریک کړو.
جمع‌آوری میشه. مشکلات زیاد تخنیکی وجود داشته.
ولس مشرۍ لپاره ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه وسوې چې د امنیتي ستونزو سره سره ګڼې تخنیکي ستونزې هم وې. خو په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل د تخنیکي ستونزو سره سره دوی ته د تقلب او مداخلو په اړه راپورونه هم رسېدلي دي.
بعضې تقلب های هم گفته شده شنیده میشه.
دی وایي د جالګیری او تقلب په اړه هم موږ ته شکایتونه رسېدلي دي. بله مسله د ناظرونو ده چې کافي نه و او ډېره مهمه خبره د نړیوالو څارونکو ده چې بدبختانه په هلمند کې هیڅ نه ول. یو بله مسله د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو د شمېر کموالی و، خو ډېر شکایتونه د رای ورکوونکو د لیست د نه موجودیت څخه سوي دي چې له امله یې ډېرو خلکو ونه سوه کولی خپلې رایې وکاروي.
مشکلات در جمله شکایت در بر میگیره.
په هلمند کې لا هم د ایستپاده سو رایو شمېر نه دی معلوم سوی چې د کتونکو په وینا د اټکل له مخې امکان لري تر 150,000 ډېرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی وي. خو په هر صورت کې دا ځل ټاکنو کې د خلکو حضور تر هغه ډیر کم و چې په اړه فکر کوي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد له ټولو ولایتونو څخه وروستي خبرونه او راپورونه له ازادۍ راډیو اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی حال د ازادۍ راډیو پر اف ام 100.15 او منځنۍ څپه 12.89.
په خوست کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نارینه وو ترڅنګ ښځو هم برخه درلوده. یو شمېر ښځینه فعالانو وویل امنیتي اندېښنو ته په کتو داسې فکر کېده چې ممکن د ټاکنو په ملي بهیر کې به ښځې لږه برخه واخلي، خو د تمې خلاف د ښځو ګډون د پام وړ و. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د شنبه په ورځ د نارینه وو ترڅنګ په خوست کې ښځو هم د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته او خپلې رایې وکارولې. د خوست مرکز اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، تڼۍ، لکن، شمل او ګربز هغه سیمې وې چې د نورو ولسوالیو په پرتله پکې د ښځو ګډون د پام وړ و. د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمری ازادۍ راډیو ته وویل
امنیت د ډاډ وړ ده. د امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو. خزو حضور هم خدا وسم دینی پیوا محل کې ویلونه مې وا افزتو چې هم د ورونو غنه غنه دوم د خیاندو.
د محبوبې په نوم یې مېرمنې ول خزو په پر ډول تذکیرو باندې سټیکرې نه ویل غولې.
د یزن استونز لري چې مخکې انتخاباتو کې د چوند پر سټیکرې تذکیرو نه ویل غولې، نو په دې خاطر نه دی فارسی مراجعه کې مګر سټیکر نه وي. نسبت سمره چې مونږ فکر کړو چې د ورونو شي د تبلیغات یو تک د مګمې د ګندور په دغه اوزه کې چې زفیلن دلاته یما روغلی امرایم استعمال او دلته خده.
بیا مدني فعال وزیر سعادت په ټاکنو کې د ښځو ګډون د دوی د نوم لیکنې په پرتله لږ بولي او لاملې د نومونو په لستونو کې ستونزې او یوې بلې سیمې ته د کورنیو کډه کېدل په ګوته کوي.
د ښځو تعداد کم دی په دې چې زیاتره مېرمنو تذکرې ټکر کړي نه دي او زیاتره مېرمنې چې راځي تذکرې ټکر وي دی بل ولسوالۍ نه دلته کډې کړي دي بازار ته راغلي دلته تذکرې دی بل ولسوالۍ دی نشي کولی چې رایه واچوي.
د تیر په پرتله اوس مهال په ټاکنو او نورو ملي بهیرونو کې د ګډون په اړه د نارینه او ښځینه په فکر او پوهه کې نسبتا ښه والی راغلی دی. خوستۍ پیغله زرغونه چې د خپلې کورنۍ له نورو ښځو سره یو ځای د پخواني روغتون د ټاکنو مرکز ته د رایه اچونې لپاره ورغلی و وویل
په دا نیت راغلی یو چې لکه په راتلونکو کې یو ښه ولسمشر وټکو تر څو امن روشي سوله روشي دې په نیت راغلی و. نرم راغلی دی مر مدو نر فامیل دی.
دوی تنې مدني فعالان خیالو باوري او عابده سروري وایي په ټوله کې په دې ولایت کې د رایه اچونې بهیر کې ډېرې ستونزې نه وې او رایه اچونه هم په شفافه بڼه ترسره کېده.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو دولس بجو او دیرش دقیقو ته یعنی دولس نیمو بجو ته یادونه کوو چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شي. پرون په افغانستان کې د افغانانو د راتلونکي لپاره یوه مهمه ورځ وه. د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. دا د انتخاباتو په نتیجه کې به د پنځو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر ټاکل کیږي. موږ د ازادۍ راډیو څخه پرونم په مستقیمه توګه په دې موضوع باندې له بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه خبرونې درلودې. زموږ خبریالان زموږ همکاران معلومات یې له خپلو اورېدونکو سره شریکول او تر انتخاباتو وروسته چې اوس د رایو د راټولولو شمیرلو او همدارنګه تر انتخاباتو وروسته چې کومې مرحلې دي د هغې په اړه تاسو له ازادۍ راډیو نه وخت په وخت تازه معلومات اوریدلی شئ او همیشه کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او خپل نظرونه هم راواستوئ. زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا تاسو زموږ ریپورټونه او مطالب له تفصیل سره عکسونو سره او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام ته ورشو، احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمی او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبری آژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي د خبر ورکړی. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګا څخه له 100 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي په زابل او روزګان ولایتونو کې د افغان پاوځ په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله په عین حال کې پر حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. نتایجی که در رابطه با آمار اشتراک کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به نشر رسیده نشان دهنده آن است که خلاف توقع سطح اشتراک مردم در این انتخابات در مقایسه به انتخابات های گذشته به مراتب کمتر بوده. از این میان حضور زنان در مراکز رایدهی نیز کمتر گزارش شده و در کنار مشکلات امنیتی نبود سهولت ها در زمان رایدهی و در برخی موارد عدم اطمینان زنان از تاثیرگذاری رأیشان از دلایل اشتراک کمرنگ آنان در انتخابات گفته شده. در برنامه هفته شکست سکوت روی میزان اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری و دلایل حضور کمرنگ زنان در نقاط دوردست کشور صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما خانم حمیرا ثاقب مسئول خبرگزاری زنان افغانستان هستند. به برنامه خوش آمدید.
سلام احترام دارم.
تشکر. در نخست اگر از این آغاز کنیم که شما از روند رایگیری انتخابات ریاست جمهوری نظارت داشتین، سطح اشتراک زنان در شهرهای بزرگ و همچنان در مناطق دوردست چگونه ارزیابی کردین؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ما در ابتدا یک تشکری خاص میکنم از نیروهای امنیتی کشور ما که تونستن به نحو احسن امنیت را تامین بکنن و همچنان از اصحاب رسانه که بسیار خوب تحت پوشش قرار دادن بحث انتخابات را از دورترین نقاط افغانستان تا مراکز. بحث رأی زنان من چون خود من حداقل سایت های مرکز کابل را در قسمت های شارانه و من بررسی کردم، من تا ساعت 2 بعد از چاشت وقتی که مراجعه کردم به یکی از سایت ها در مرکزی که حداقل در هر کوچه از او 100 نفر زندگی میکنه، من 40 تا رأی از زنان را بیشتر نداشتم. در یک مکتب بسیار مشهور دیگه در شهر نو وقتی که مراجعه کردم بیشتر از 70 تا رأی ما بیشتر نداشتم از حوزه زنان را. یعنی بحث امنیتی حداقل در کلان شهرها منتفی بوده، میتونستن زنها به بسیار براحتی بین رأی بدن. ای بر میگرده به عدم باور مردم برای کمیسیون مستقل، بر کارهای کمیسیون مستقل انتخابات. شما در انتخابات پارلمانی دیدین که متاسفانه چقدر زنها از رأی زنها استفاده ابزاری صورت گرفت. اشتراک زنها به سطح بسیار وسیع تر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بوده، ولی کار کمیسیون، تقلبی که در کمیسیون جریان پیدا کرد و بحث های دیگه که شما شاهد ازی بودین که گروهی از معترضین زن ایجاد شد، از اونا پول خواسته بودن و این بحثی نیست که بحث جدید باشه، مردم را مخصوصا زنان را بی باور ساخت به آوردن تغییر در جامعه مثل افغانستان. اما در مراکز دوردست ما از پکتیکا، پکتیا و بعضی جاها در جنوب و شمال ما خبر داشتیم، خبرنگاران ما در اونجا حضور داشتن، کمبود کارکنان زن در خیلی از محلات باعث شده که زنها نرن رای نتن و ای بر میزان کاهش میزان رای دهی زنان تأثیر بسیار زیاد خود را داره. یک بحث دیگه بحث عکس گرفتن زنان هست که در توسط دستگاه بایومتریک است. من بیشتر کمکاری کمیسیون را میبینم در این رابطه که نتانسته به مردم افغانستان مخصوصا به زنان اطمینان بده که عکس ها توسط زنان گرفته میشه و در دستگاه بایومتریک ذخیره میشه و هیچ کس به او دسترسی نداره. و من میدیدم که یک دو زن میگفتن ما عکس نمیگیریم، یعنی عکس گرفتن برای اونها حتی تشریح نشده بوده که شما وقتی میرین به تذکره دادن، شما تذکره گرفتن عکس میگیرین، شما در حج وقتی که میرین عکس میگیرین، شما وقتی به پاسپورت میرین عکس میگیرین، این هم عکسی شبیه عکس های دیگه است و اصلا پیدا نمیشه که عکس شما در کجا هستی، فقط برای شناخت شما است. کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه زنان مخصوصا باعث شده که کمتر ما حضور زنان را در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.
مشکل عکس را و کمبود، خب اثر با تعداد کمبود کارکنان زن و در بعضی مراکز در نقاط دوردست و حضور زنان نبود، کارکن البته ناظرین هم وجود نداشتن. اگر بالای موضوع عکس و برخی سهولت های دیگه اگر بیاییم، آگاهی در این صورت در این مورد کم داده شده بود و یا ای که کمکاری صورت گرفت؟ چون بودجه انگفته در بخش آگاهی آمه از سوی نهادهای خارجی داده میشه، چرا ای آگاهی صورت نگرفته و یا ای کمی پیام گرفتنش در سوی مردم؟
یکی از چالش هایی که کمیسیون داشت حداقل در این دور، شما دیدین که با تعویض کردن افراد یا فرستادن افراد به محکمه عملا با یک خلأ مدیریتی کمیسیون مواجه شد و چون بحث پروسه صلح همزمان با پروسه انتخابات یک جای در جریان بود، خیلی از تمویل کننده ها تا آخرین دقایق هم پول را نداده بودن، این تمویل نکرده بودن که بیشترین بودجه این انتخابات از حکومت افغانستان هست. اکثرا این خودش یک نوع شتاب زدگی و بی‌برنامگی را در مدیریت کمیسیون نشان میده و این مقصر اعضای مدیری فعلی نیستن، به خاطر ناثباتی سیاسی که متاسفانه در افغانستان موجود بود پول دیرتر رسید.
اما با معذرت حکومت افغانستان، چون دیروز رئیس جمهور هم در صحبت یک شام داشتن، اینا گفتن که اینا بخشی از هم از مصارف کمیسیون را از بودجه حکومت دادن. خب کمیسیون هم هیچگاه شکایت نکردن از اینکه اینا با مشکلات مالی روبرو هستن.
البته من تا تا خوب من بیاد دارم اتفاقا در کنفرانس جی اس ام بی من هم حضور داشتم که رئیس جمهور غنی صحبت کردن، گفتن که بر اولین بار ما هزینه کمیسیون مستقل انتخابات را خود انتخابات افغانستان را خود افغانستان میپردازه. من میدونم به هر ترتیب برنامه ریزی ها به شکلی بود که گمان زنی ها به این شکلی بود که پروسه انتخابات بعد از پروسه صلح صورت میگیره و این را شاید شما بیشتر از بحث های من حدس میزنم که امکان داره یکی از حرف ها و یکی سخن هایی که در رابطه با بحث آگاهی دهی مطرح باشه این بحث میتونه بوده باشه، این گمان زنی میتونه باشه، این میشه که با در قسمت تکنیکی کمیسیون ازشان بخواین و اگر پول داشتن و اینا مصرف نکردن یقینا که جزء کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات هست. به خاطر از اینکه به جای از اینکه شما بیاین مطرح بکنین بحثی را که زنها نمیخواین عکس بگیرن، که من یادممه از 2 یا 3 4 دوره گذشته تا حالا بیشترین بحث شما روی از این مسئله بوده، در صورتی که شما باید برای پلان و طرح منداختین و امسال این دوره ما دیگه این بحث نمیداشتیم. بحث کمبود کارکنان زن هم همچنان یادم میاد از نورستانی سب خودم سوال کردم گفتم چطور شما مثلا با کمبود میگن که جامعه سنتی است و زن اونجا حاضر به کار نمیشه، در صورتی که نهادهای مدنی اونجا کارمند دارن و اونا کار میکنن، رسانه ها کارمند دارن، خانم ها کار میکنن. به نوعی عدم توجه در قسمت مسائل زنان در کمیسیون هم نشان میده که هنوز هم نتونستن به صورت جدی به این مسئله بپردازن.
درست، ما میخوایم بخش بپرسم چون متاسفانه ما شما میزان خیلی زیاد بیکاری در افغانستان داریم و در هر ولایت اگر ما شما ببینیم کارمندای کافی وجود داره. در اونجا قسمی که شما اشاره کردین کارمندای زن هستن که در رسانه‌ها کار میکنن، در نهادهای مدنی کار میکنن. خب چرا اینا جذب نشدن؟ بازم برمیگردم به کمکاری و میخواستن که یا به قسم قصدی عمل شده در این بخش و یا اینا به تاخیر عمل کردن چون کمیسیون تازه آمدن وارد کمیسیون شدن افراد مدیران کمیسیون و بعدن باز ولایت ها شما متاسفانه با مشکل ازی روبرو بودیم که رؤسای کمیسیون در ولایت خیلی به تاخیر اونا مقرر شدن.
متاسفانه گرچه من خیلی خوشم نمیاد که با این لغت حرف خود شروع بکنم، ولی کمکار 5 سال گذشته همیشه تغییر و تبدیل چهره ها بوده بدون از این که در خود سیستم یک تغییر بیایه و کمیسیون هم از این قاعده مستثنا نبوده. تغییر و تبدیل چهره ها فقط کند ساخته روند کاری را که باید انجام می شده و به نوعی هم به توجهی و همکاری کمیسیون را در این راستا ما می بینیم و هم به نوعی یک راهی من فکر می کنم یک راهی که برای راهی را باز میکنن، یک راه کوچکی را که بیشتر بتونه از رای زنان استفاده ابزاری و تقلب صورت بگیره. شما میبینین یک تعداد مثلا در دوره گذشته شما دیدین که چقدر از بازیگران یا هنرمندان پاکستانی عکسشون چسبانده شده بود به تذکره و او رای زنان حساب شده بود. این خودش آشکارا تقلب و سوء استفاده از رای زنان هست.
بسیار تشکر. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس رکما به شما در میون میگذارم با برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، ابتدا میریم به قاری سپشتون از دولت جوزان را میگیریم، بعدا شماره تماس با شما میگم. بله قاری سپ، سلام علیکم.
بله مرسلین ارسلا از مرد غوری.
بله قاری سپ، میره بانی
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته تاسو ښه راغلي میلمنۍ ته سلامونه.
مېلمنۍ
ولې خوښې؟ پرون په کې هو کان انتخابات یې سول موږ په جوزجان کې هم انتخابات موږ په مرکز کې وسی ورته تاجدون هم نو د نور حضورم پر رنګ وو د شوز حضور با وجود د دې چې ویني ته د لید وینو بیراته و سنځي وی نام نیو بیا هم خلکو په انتخاباتو کې اشتراک وکړي خپل د سر په بیا او استاد مېلمنۍ سیم پښتنه دا په جوزجان کې خود اوسو حضور پر رنګ وو د شي خاص کم رنګ نه وو چې دا چې د کمیټه کله کمیسون باندې بیا باور دي نو دا کمیسون خو شاشه عذاب وو دولت ټول په مصلحت کاکلی وو نو چې په افغانستان کې هر کمیسون ته ترکیب سپر دې کمیسون باندې خلک باور نه لري فکر نه کوي چې هغه کسان چې چانس په بورډ نه لري دا هغو کسانو طرفداران دا خبره کوي او بله خبره دا ده نو په د شوزو حضور چې کمرنګ وو په افغانستان کې فکر نه کوي چې نه آگاهي دي خلک په دغه باندې دغه کړي وو چې سم آگاهي خلکو شوی چې باید څنګه رای واچول شي هغه د عکس څنګه خومره په سوی او تر ځای پورې
ډېر مننه خیر صاحب پتمن تاسو پوښتنې ځوابوي بلې شنوندې د ګاونډ دریم درخت بلې مشنم کې حسن السلام علیکم بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه قطع شد. خب من شماره برنامه را به شنونده در میان میگذارم. اینا میتونن با شماره با ما تماس بگیرن و سوالشون را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه 0799-20-35-40 در خبرانش از سر داری که بلش میره در 0-2-8-15-55. بله اگر به سوال قاری سبری مزجوز بله آقای جعفر را مسلمان میگیریم بعدم باز برمیگردیم. بله آقای جعفری سلام.
سلام علیکم جوړ په خیر تاسو ته غوړې ته سلام باندې کوم جعفر په ټلیفون په لیکه مې تاسو سره
علیکم سلام
سره دا مرمرې ته دا و چې مال کچيري دغه فایل ولمن لیسي او دلته راي هم کم راځي د مستر څخه چې هغه چې مې په طالبان په ورته کې هغه کوم ګيري راي چې استعمال نکړي خلک نو دا بیا د مشورت لاندې راځي یعنی معنا مشورت لري نه لري
بله حتما جواب در که من ندیر زیاده خوب خانم ساقب به سوال قاری صاحبینا گفتن که در مورد عدم حضور کمرنگ زنان گفتن اینا میگن که بعضا تبلیغات صورت میگیره به خاطر از این که باورها به طبعی است که این کمرنگ شوهر ما خود کمیسیون هم اینا گفتن که حضور کمرنگ بوده اینا میپذیرن کمتر از 2 میلیون بوده در مورد از این که اینا میگن چرا کار صورت نگرفت ما شما فرصت کافی داشتیم از انتخابات بله اخونزاده سه برم بگیریم با معذرت اخونزاده سلام علیکم
سلام علیکم
اومون
سلام سلام علیکم
اومون سلام شما تقدیم می‌دارم به ستاره اخونزاده سلام علیکم
اخونزاده سه بفرمایید من نظر دارم یه سوالم دارم
بفرمایید
نظر من این بود اگه من انتخابات ما این چند دفعه بگیم گفتن که انتخابات اگر افغانستان جنگ و جدل نمی بودن اگر انتخابات سرتاسری با کوا با دشتا با قضا با هر جای انتخابات می بودن مردم حضور می داشت بود انتخابات جنگ و جدل نمی بود و انتخابات دیتو بود حال این انتخابات انتخاباتی که دیروز صورت دیده به خیلی فرق میکنه بزی انتخابات مردان زیاد خونش ریخته 7 نفر زخمی شد 5 نفر هم کشته شد مردان هم به ترس بدلر زیاد مردان هم اشتراک نکرد یک دینی خمیری بوده که با مردان
بله تشکر بله خونزاده صاحب نظرتون رشینی میگن لطف کنین سوالتون رو مطرح کنین
سوال می هست از میمال محترم امی و می کمیسیون انتخابات فعلا تقلب صورت میگیره خامخواه صورت میگیره اینا تا با چی کردن آله هم میگه مردم پیش بینی کرد اگر تقلب نباشه هم میگه مردم میگه که اموال در جمهور آینده آقای اشرف غنی هست یک کس برده نمیتونه تا با چی اندازه کمیسیون مستقل است که کسی همین دولتی ها بزن مداخله نمی کنه میره جوابتن یکی به حساب ولی از کمیسیون کی کمیسیون تابعی انتخابات تابعی انتخابات گذشته خو خیلی به اصطلاح خیلی گسترش نداشته یه پول اما قدر پول مصرف
تشکر بله خب سوال قاری صاحب اگر پردازیم بدن باز باید سوال در مورد باور مردم اینا گفتن که مردم بی باور شدن در ابتدا شما اشاره کردین واقع اعادی باور مردم چقدر زمان خواهد گرفت چون ما شما متاسفانه 1 سال از انتخابات پارلمانی فاصله داشتیم که چندان انتخابات به نظر نهادهای ناظر از اعتماد چندان برخوردار نبود
گپی که خیلی مهم هست که ما بتونیم باور مردم رو دوباره احیا بکنیم اعتماد سازی بکنیم و این به شکلی میشه که حداقل تنها آرای بایومتریک مردم رو بشماریم با وجود از اینکه خیلی از مردم از حق رای خود محروم شدن خیلی به خاطر از اینکه نام از اونها در لیست رای دهندگان نبوده و وقتشون هم به یک تعداد ضایع شده یک تعدادی از اخباری را ما داریم مثلا در فلان سایت زده مثلا من مثال برتون میگم 130 رای شمارش آرا بود، اما وقتی که بایومتریک اینا بررسی کردن از او 113 رای برآمده. یعنی حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم روی آرای بایومتریک مردم اکتفا بکنیم و این میتونه آهسته آهسته به سوی شفاف سازی ما را حمایت بکنه. کمپانی هم که فعلا در بخش بایومتریک کمک میکنه، کمیسیون مستقل انتخابات را کمپانی با اعتباری هست در سالهای گذشته در چندین کشور کار کرده و این کمپانی نمیخواد اعتبار خود از دست بده. من فکر میکنم برای احیای اعتبار مردم ما این کار درست نیست که بگویم خو این فلانی رؤسای کمیسیون سابقه را مثل که ما معرفی کردیم به محکمه. من نمیگم من درست و خرابش نمیگم، ولی عملا پارلمانی که کار میکنه با استفاده از قضاوت از امنا فعلا این پارلمان کار میکنه. به این شکل مردم افغانستان قبول نمیکنه با تعویض چهره. بسیار مهم است که در یک چوکات و در یک سیستمی که ساخته شده باشه ما بتونیم حرکت بکنیم و میزان شفافیت کمیسیون را بلند ببریم.
بلی، در مورد شفافیت گفتین. آقای جعفری که از المندم سوال کرده، اینا گفتن اگر میزان مشارکت به این تعداد که حالا اعلان شده باشه چقدر مشروعیت خواهد داشت حکومت بعدی که روی کار میاد؟ چون شما پارلمان رو مشارکت کردین که متاسفانه با آرا و با یک نتایج مشکل که داشتن اعلان شدن.
من فکر میکنم که انتخابات یکی از تنها رایی است که مردم افغانستان در سرنوشت خودشون شریک میشن. ای که اعتبار مردم سقوط کرده از کار کمیسیون مستقل انتخابات یک بوده قضیه است. ولی فکر بکنین که ما چه راه دیگه ای را میتونیم برای دخیل ساختن مردم به سرنوشت خودشون پیدا بکنیم غیر از بحث انتخابات. شماردن آرای بایومتریک با وجود از اینکه یک تعداد کثیری از مردم افغانستان رای ندادن میتونه تا حدودی امیدوار بسازه به یک نظام، گرچه بحث مشروعیت بحث‌های حقوقی و اجتماعی دیگه است که ما بر از اون نمیخوایم بپردازم. اما اگر ما این بحث‌ها را قبول نکنیم، من فکر میکنم که کشور به سوی هرج و مرج و آنارشیسم پیش میره و ما مردمی هستیم که 40 سال جنگ را تجربه کردیم و میدانیم که در خانه خانه ما افغان‌ها در زمانی که اگر خدای نخواسته بحث‌های جنگ‌های داخلی شروع شود، مردم افغانستان بیشتر ضرر میکنن تا سیاسیون همگی دو پاسپورت دارن، سه پاسپورت دارن و میبینی که اونا فرار رو بر قرار ترجیح میتن و اون چیزی که ضرر میکنه مردم افغانستان.
بله. در بخش حقوق شما گفتین که بحث جدایی است، اگر امی آرا را قابل اعتبار بدانیم و اگر حضور کمتر از 2 میلیون باشه، بخش سیاسی از این، چون شما مذاکرات صلح اولویت داره و بیشتر تاکید اون برای مذاکرات صلح صورت میگیره بعد از مرحله انتخابات وقتی نتایج اعلان میشه، در بعد سیاسی چقدر حکومت بعدی از یک مرحله از یک نقطه قوت وارد بحث خواهد شد در بحث صلح؟
باور ما به میست که ما از اینکه هیچ نظامی نداشته باشیم بهتر است که ما یک نظام داشته باشیم، یک حلقه‌ای که مردم افغانستان دور از او جمع باشن. ما باز هم تکرار میکنم، برگشت به روزهای بد آنارشیسم و هرج و مرج به نفع مردم افغانستان نیست.
درست.
اگر ما این فرصت از دست بدیم، ما صدها سال به عقب برخواد گشتیم و دیگه دنیا دلش نمیسوزه به مردم افغانستان که دوباره جمع شد و بخواه که این پیکری را که بسیار رنج دیده از جنگ ها و مهاجرت ها این را دوباره جمع بکنه. ما به سوی هرج و مرج میریم. بسیار خوب است که یک هسته‌ای باشه که مردم افغانستان جمع شود دور از او و بحث صلح را پیش ببره. بحث صلح هم بحث بسیار مهمی است. از هر دو طرف اولاد افغانستان کشته میشه، بچه افغانستان کشته میشه، مادر افغانستان داغدار میشه، زن افغانستان بیوه میشه و این خوب است که من نمیگم یارا را بپذیریم. خوب است که مردم افغانستان سوال بکنن در قسمت شفافیت از کمیسیون به بسیار جدی. زمانی که مردم افغانستان خود به حاشیه میره و همه چیز میگذاره که سیاسیون تصمیم بگیره، ما متاسفانه شاهد حکومتی خواد بودیم که تقسیم بندی های قدرت سیاسی را اول و اولویت میتن نه بحث های مردمی را. خوب است که مردم خودشان وارد صحنه شوند و سوال بکنن که رأی ما کجاست و کمیسیون مستقل انتخابات و سیاسیون افغانستان موظف هستند، مکلف هستند که به مردم افغانستان در این رابطه جوابگو باشند.
بله، در بخش مالی اگر خب آقای اخوندزاده سوال کردن، ما میخوایم یه طور دیگه مطرح کنم. ما شما به اساس آمارها در منطقه قیمت ترین انتخابات را می داشته باشیم همیشه.
بله.
حال اینا سوال کردن که در مورد ازی که اگر انتخابات به این محدودیت برگزار شد و خیلی محدود بود و تعداد رای دهنده هم کم، چه فکر میکنین که مصارف مالی به ما قسم گذشته هم گفته است و یا میتونیم از این در ظرفیت سازی در آینده استفاده کنیم؟
من فکر میکنم که حیف و میل های بسیار زیادی صورت گرفته، حتی در همه موارد، و ایران بپذیری مردم افغانستان در هر جایی که گزافه ستانی میشه، اسراف میشه به قول ما مسلمان ها، ای بار فشار مضاعف مالی روی گردای اولادای ما شماست. یعنی مردم میره خیرات با ما شما نداده، قرض داده و این قرض را به صورت مالیه از ما شما گرفته میشه، به صورت مالیه از کردیت کارت های ما گرفته میشه و اولاد ما حاضر مجبور است که قرض بپردازه. من فکر میکنم که اسراف صورت گرفته بسیار زیاد، حداقل کارت های بسیار زیادی چاپ شده و اشتراک مردم بسیار کمتر بوده و ما باز هم به نقش جدی مردم اشاره میکنیم. تا زمانی که مردم خاموش باشند و بگوین ما در این بحث هیچ تصمیم گرفته نمیتونیم، ما در سرنوشت خود دخیل نیستیم، امی سیستم و امی روند ناکام به می شکل پیش میره. اما اگر مردم یک مقدار سر خود فشار بیاره و سوال بکنه و بازخواست بکنه از کمیسیون که پولی که مصرف شد چقدر بوده و در کجاها مصرف شده، حداقل این دوران ای دور بعدی کمیسیون میفهمه که مردم هوشیارتر و آگاهتر نسبت به گذشته هستند و بازخواست میکنن و مجبور است که برازی بر مردم جواب گو باشه.
در مورد ازی که اگر قرار است نتایج پذیرفته نشه، عواقب ازی به بیشتر تأثیر گذاریش بالای زندگی کی ها خواهد بود؟ قسمش ما بیشتر اشاره کردین.
من خدمت شما میگم که اکثر من اون چیزی که احترام دارم به همه کسانی که حداقل تابعیت افغانستان را دارن و جزو شهروند افغانستان هنوز هم هستن، ولی سیاسیون افغانستان دارای دو پاسپورت هستن، اکثر اولاداشون اینجا نیستن. کسی که ضربه میبینه مردم افغانستان است. شما ببینین خط فقر افغانستان از 30% به 50 و چند% رسیده با وجود تمام وعده ها و وعید هایی که حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان داده بود، ولی عملا ما فقیر و فقیرتر شدیم. این یک آمار نیست، به معنای واقعی ما جوان ها را بسیار زیاد میبینیم که اینا درس میخوانن اما بیکار هستن، کار بر از اینا پیدا نمیشه، مجبور میشن یا به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت برن یا مجبور میشن از این مملکت برن. بزرگترین ضربه را مردم افغانستان میبینه، دسترخوانشان خالی از نان خواهد شد، اولادایشان فرار خواهد کرد از این مملکت، به خاطر که اینجا کار و بار نیست، بحث های متاسفانه هرج و مرج ها و ناامنی ها بسیار زیاد خواهد شد، تأثیر مستقیم بالای زندگی مردم افغانستان داره، نه سیاسیون افغانستان.
بله، ما شما هر باری که انتخابات را برگزار میکنیم میگیم که تجارب تازه به دست اومده. خب ما شما قرار است سال آینده انتخابات شورای اول سولام داشته باشیم، اگر قرار باشه خانم ها در بخش رایدهی اشتراک نکنن، شما به آینده انتخابات که اینا عملا خودشان کاندید خواهد بودن چی فکر میکنین؟ خوشبینی وجود داره یا اما متاسفانه بدبینی که در توجه وضعیت فعلی؟
عدم شفافیت کار کمیسیون مستقل انتخابات، دست داشتن سیاسیون در انتخابات پارلمانی گذشته عملا باعث شده که چهره های دلخواه یک تعداد سیاسیون داخل پارلمان افغانستان بیه. شما فعلا این پارلمان یک دفعه تجزیه تحلیل بکنین ببینین چند چهره مردم می اومده، بیشتر تاجر اومدن، بیشتر با کسایی که با دستای مافیایی دارن در اینجا داخل شده، دست مافیا داخل شده. بسیار مهم است که کمیسیون در قسمت آرای ریاست جمهوری شفاف عمل بکنه.
درست.
مردم امروز، مردم 18 سال پیش افغانستان نیستن، تغییر کردن، بسیار هوشیارتر، بسیار بیدارتر و بسیار آگاهتر نسبت به گذشته هستن. متاسفانه او اشتباهاتی را که در دوره های گذشته کمیسیون داشته در انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات شوراهای ولایتی باید به صورت جدی برطرف بکنه. در قسمت آگاهی دهی به مردم باید برنامه های جدیدتر در همکاری با نهادهای مدنی، مخصوصا در نهادهای مدنی که در حوزه زنان کار میکنن، اینو جدیدتر کار بکنن و اکتفا نکنن به چند یا دو یا سه نهادی که همیشه بحث انتخابات رو مطرح میکنن. تعداد زیادی از نهادهای مدنی است، شبکه های بسیار زیادی است که در حوزه زنان کار میکنن. این میتونه اینا رو بیشتر به مردم برسونه، نزدیکتر بکنه و بحث اعتماد سازی و احیای دوباره اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات است که باید ریزی کار صورت بگیره تا مردم بیشتر علاقمند شوند که دوباره به پای صندوق های رای برند و از این حق سیاسیشان استفاده
بکنند. بسیار شکر. اگر بسیار کوتاه بفرمایید در مورد ازی که خب کمیسیون میگه که بار انتخابات متفاوتر از گذشته بوده و خوبتر انجام شدن، نشان دهنده چی است؟ ظرفیت شکل گرفته و یا تعداد کمی اشتراک کننده باعث ازش شده که امو رش بالای کارمندا کمتر شه و اینا انتخابات را به نحو بهترش انجام بدن؟
البته مدیریت نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده، این را نمیتونیم کتمان بکنیم، ولی مشکلات خاص خود را داشته. مثلا در لیست رای دهندگان اکثر مردم نامشان نبوده و مجبور بودن به یک یا دو سایت دیگه سرگردان شوند. این بحثام است و تعداد کمی اشتراک کنندگان باعث شده که کمیسیون فکر بکنه که حتما مدیریت خوب تری را داشته. امیدوار هستم که بعد سر اعتبار سازی، با سازی اعتماد مردم، کمیسیون بیشتر کار بکنه.
بسیار زیاد تشکر از زور شما در برنامه.
سلام.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.